آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
د آزادی رادیوی مجله درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاره. یو ځل بیا زه محبوب شاه محبوب د یوې نوې غنې په اوریدو ستاسو هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنې کې مو د یو شمیر فرهنګي مطالبو ترڅنګ په نورستان ولایت کې د کاغذي ونو پاړه راپور برابر کړي.
خو دا شاه دور کې وای خلک مونږ اوریدلې وای دي د لیکل لپاره د کاغذ به دي د سنولو
په هنر جاج کې ل محمود آیا سره په مدرنزم او پوسټ مدرنزم غږیدلې یو.
د هغه په حواله ارسطو په هغه باندې سوچ وکړو او د هغه وخت منظوم ډرامې او بوتیکای ولیکله.
په فنکار برخه کې ل لیکوال شاعر او ژبپو ډاکټر مجاور احمد زیار سره د هغه په ژوند خبرې کوو.
ژبپوونه ده څلغه مخ کې چې زه بهر تلار شم متعلم او محصل ما شعر او شاعر سره مینه و او لیکل مې کولې.
بزرپانه کې به لنډه کیسه انتانو نواوري.
دا یو ونې مې بیخې مازغله کار لویدلې پروختون کې د نظم او ډیسپلین درامو
او په رښمن خیال کې به د ډاکټر اسرار اتل پغک د هغه نظم واوري.
دا موسم دې چې بدلیږي لذهنونو نه راوزی لخوبونو نه راوزی په دې ویر کائنات خور شي سهوا شي سباران شي سګلۍ شي ستوپان شي موږ ټول ورته ولاړ یو.
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
نړۍ د نږدې کېدو پر خوا روانه ده او لکه څرنګه چې اړیکې سره نږدې کیږي همداسې ژبې هم ورځ تر بلې سره نږدې کیږي او د سلګونو کلونو په تیرېدو سره به د نړۍ په ټولو ژبو کې مشترک لغات ژبنۍ قاعدې او کلمات وي چې د نړۍ اکثر اوسیدونکي به پرې پوهیږي. په داسې دور کې چې ژبې هم د نږدې کېدو پر خوا روانې دي څنګه کولی شو چې خپله ژبه ژوندۍ وساتو او د اغیزمنتوب له حالته یې اغیزناکتوب حالت ته ورسو. اړینه ده چې د خپلې ژبې د ژوندۍ ساتلو لپاره د سیاسي واک نه نیولې د اقتصادي واک علمي حیثیت مذهبي واکداري او آن فرهنګي پرمختګونه په پام کې ونیسو ترڅو زموږ ژبه د نورو ژبو تر دومره لوی تاثیر لاندې رانشي چې اخر د مرګ تر ګواښ سره مخ شي. په همدې هیله نننۍ خبرونه پیلو او په پیل کې له مریم توخینه د تیرې اونۍ فرهنګي خبرونه اورو.
هزاران جنایت کتاب پرانستل شو. د کتاب لمړی ټوک د طالبانو لورې له 2003 میلادي کال څخه تر 2019 کال پورې علمي کدرونو د قام د مشرانو د ترور څرنګوالي د نامه د پلار د نوم ولایت ولسوالۍ وظیفوي موقف د زده کړې د درجې د ترور د ډول او د شهادت د نیټې په درد سره مستند شوی دی. د ملي امنیت د شورا ویان کبیر حقمل د دغه کتاب د پرانیستلو په وخت کې وویل چې په دې کتاب کې د طالبانو له لورې د افغانستان د زرګونو علمي کادرونو د وژنې پیښې مستند شوي دي. د حقمل د څرګندونو له مخې د دې کتاب د خپرولو لړۍ دوام لري او موخه یې د افغانستان د هغو نومرو کې علمي کادرونو پیژندنه ده چې راتلونکي که نسلی و پیجنی. داینا کومس د لرغونو آثارو د لیک دا او ساتنې په موخه غونډه وشوه. د وزیرانو شورا د پریکړې پر بنسټ د اجرایه ریاست د لومړي مرستیال انجینر محمد خان په مشرۍ داینا کومس د لرغونو آثارو د ساتنې او لیک په اړه جوړ شوی کمیسون د وزیرانو شورا په مرمرینه ماڼۍ کې غونډه وکړه. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د لرغونپوهنې رئیس نوراغا نوري داینا کومس د لرغونو آثارو د لیک دا او ساتنې پروژه یو لوی او ملي پروژه وبلله او ویل چې د یادې پروژې لپاره یو هر اړخیزه طرحه چمتو کړي چې ډېر ژر به یې ولسمشرۍ ماڼۍ او وزیرانو شورا ته د وروستۍ پریکړې لپاره وسپاري. نوري وویل چې په دې اړه له یونسکو سره کار کوي چې دغه آثار په خوندي توګه وساتل شي. هغه همدارنګ وویل چې په همدې موخه یې د لوګر په محمد اغې ولسوالۍ کې د یو موزیم د بنسټ ډبره کېښوده او ډېر ژر به یې په عملي توګه کار پیل شي. د قانون او پټرولیم وزارت د تفتیش رئیس شیرشاه رسولي دغه آثار د عینا کومس د کان کیندلو په برخه کې لوی خنډ وباله او ویل چې دغه کان د کیندلو لپاره باید لومړی دغه لرغونی آثار یو ډاډمن او خوندي ځای ته ولېږدول شي. لومړی مرستیال د وزیرانو شورا په مشرۍ پلاوي ته چې د مالیې، ښار جوړونې او راځۍ اوبو او انرژي، اطلاعات او فرهنګ، قانونو او پټرولیم وزارتونه پکې ګډون لري. دنده وسپرله چې د یاد پروژې په اړه یو تخنیکی غونډه جوړه کړي او د دغه پروژې د تطبیق لپاره یو ګډ او هر اړخیز طرحه د وزیرانو شورا ته د وروستۍ پریکړې لپاره واستوي. د نختر دودیزه کلنۍ مشاعره د خپلواکۍ د سلمي کلیزې په ویاړ په ګردیز ښار کې وشوه. د نختر دودیزه کلنۍ مشاعره چې د ګردیز ښاروالۍ په انګړ کې ترسره شوه، د پکتیا سربیره پکې د هیواد له یو شمېر نورو ولایتونو څخه هم پیژندل شویو شاعرانو او ګڼ شمېر د شعر او ادب مینهوالو برخه اخیستې وه. په دغه مشاعره کې د شعرونو سربیره تمثیلي ټوټې هم وړاندې شوې او د شعرونو محتوایي برخه تر ډېره د خپلواکۍ او د وطن د آبادۍ پورې تړلې وه.
د نورستان په مرکز پارون او یوشمیر ولسوالیو کې داسې ونې شته چې کاغذ ته ورته پوستکی لري. په خوا به خلکو په همدې پوستکو د ځمکې قوالی، لیکونه او سندونه لیکل، او داسې هم ویل کېږي چې حکومت هم د دغو ونو پوستکي کابل ته غوښتل او په حکومتي چارو کې د کاغذ پر ځای کارول کېدل. ویل کېږي دا کاغذي ونې په خپلو ځایونو کې کېږي چې د بهر د سطحې لوړوالی له 2500 څخه نیولې تر 3000 پورې وي. پدې اړه زموږ همکار روح الله انوري له نورستان راپور برابر کړی.
موږ د نورستان د مرکز پارون اړوند سیمداري ته تللي وو، چیرته چې د کاغذي ونو پریمانه ځنګل موجود دی. هر ونه زیات عمر لري، لکه د چینار د ونو په څیر ډډونه خالی شوي دي. د دغه ونو رنګ او پاڼه هوبهو د سپیدارو د ونو په څیر ده، خو توپیر دا دی چې سپیدار په ګرمو سیمو کې کیږي او ډیر زر وده کوي، خو کاغذي ونې بیا په ډیرو یخو ساحو کې کیږي او د نخترو په څیر غټېدلې لسکونه کاله غواړي. د پارون د اشتیوي کلي اوسیدونکي شمس الرحیم ازادي راډیو ته د یاد ونو د ځانګړتیاو په اړه وویل چې د دغو ونو پوستکي د خط لیکلو ترڅنګ د ټپونو لپاره ښه درمل دي. لرګي او پوستکي غوړ دي چې د اور لګولو او د شونټې لپاره ترې هم ګټه اخیستل کیږي. هغه وړاندې وویل
دا کاغذي ونې مونږ وایو دا پخا داشا دور کې وای خلک مونږ اوریدلې وای دي د لیکل لپاره بل کاغذ به دي د سپینول او په پچایې غته بلیګل دا ډېر یو په خپل کلا لري تر څنګه څنګه پورې دا کاغذ ته شو دي ډېر ښه مخکاري او ډېر خدمات لري. دا پخوانی خلک وای چې 300 کال به دی عمرونه به کم از کم.
له کاغذي ونو جدا شوی زیات پوستکي په ځمکه پراته دي چې یا میده شوی او یا هم په خټو ککړ دي چې پرې لیکل نه کیږي. تازه پوستکي ترې د چاقو په څوکا راجاله کیدی شي. موږ همداسې وکړل، له یوې ونې مو د یوې لویشتې په اندازه پوستکی جلا کړ. راجلا شوی پوستکی و پوسته درلودل چې هر یوې بیلا او جلا ښکلا درلودله. ختمو پرې ولیکلو او بو کې مو واچولو، خو لیک ترې په مخلو هم وران نشو. د نورستان د اطلاعات او کلتور رئیس جمال الدین وای پخوا له همدې پوستکو په هر ډول رسمي او غیر رسمي لیکلو او سندونو کې ګټه اخیستل کېده.
اوسنۍ شرایطو کې هغې نه د کاغذ په توګه استفاده څوک نه کوي. مخکې هغه وخت کې چې تب او طبابت دا کاغذ عصري په توګه بازار ته عرضه شوی نه و، هغه زمانه کې د دې نه د قبالو کې د نورو عرفي خطونو کې استفاده کېده، رسمي
مراسلاتو کې شخصي خطونو کې دا استفاده کېده. هغه وایي کاغذي ونې په ډیرو یخو سیمو کې کیږي.
ځنګلات خو د دې ارتفاع پورې مربوط دی، 2500 نه 2300 متره د بهر د سطح نه ارتفاع کې دغه ونې پیدا کیږي. عموما دغه سمځای کې چې د مختلفو سیمو کې مثلا پارونو، کانتیوا، بیا وایګل لوړو څوکې کې کنه،
د اطلاعات او کلتور رئیس وای د نورو ځنګلونو په څیر د کاغذي ونو ځنګلونه هم د خلکو لخوا ساتل کیږي.
افغانستان کې عموما دغه ځنګل ساتل شوی دی، دا صرف شاخچه د مالونو لپاره وهل کیږي. نور هغه ځنګل چې دا د کم د کاغذ لپاره استفاده کیږي دا تر اوسه پورې ساتل شوی دی.
هغه وایي پخوا د کاغذي ونو له لرګیو د خوراک او څښاک لوښي هم جوړېدل، خو اوس ترې یوازې د کوټو خوشبویه کولو، اور لګولو، په ټپي خودلو او د شونټې لپاره کار اخیستل کیږي. د یادونې وړ ده چې د نورستان په ځنګلونو کې د نخترو، جنغوزیو، څیړیو او د کاغذي ونو سربیره نورې په زرګونه ډول ونې موجودې دي چې تر اوسه ورته د لرګیو د سوداګرو لاس او برقي آرې نه دي رسیدلي. او د خلکو په مرسته یې ځنګلونه شنه ولاړ دي. نو ځکه خو اوس د بیلابیلو سیمو اوسیدونکو یې د لیدلو دپاره پینسي رابډ وهلي او جوپې جوپې نورستان ته روان دي.
په شاعری او هنر کې مدرنیزم یا جدیدیت او پوسټ مدرنیزم یا پس جدیدیت هغه موضوع ده چې په تیوریکي لحاظ ورته یو شمېر شعر پیژندونکو پاملرنه کړي. دا بحث ډېر تخنیکي ده، خو زموږ د اوس دور شاعرانو سره دا مرسته کوي چې له شاعرۍ سره یې چلند شعوري کړي. د هنر جاج په نننۍ برخه کې د کوټې پوهنتون له پخواني استاد پروفیسر محمود عیاس سره د مدرنیزم او پوسټ مدرنیزم جاج خلو. ډیرے شاعران خبر کی چې نوی شاعری د نوی شاعری غوښتنې پوره کړې دي، د نوی شاعری غوښتنې نه دي پوره کړې. د یو مشر شاعر په توګه کدارت وې د نوی شاعری غوښتنې څه دي؟
خبره دا د ګور د هر زمانہ د هر دوره د هر پیریډ چې ده د ځان خپل یو مزاج لري، خپل یو فضا لري. یعنی هغه د کتابونو په حواله هم، یعنی د ویژن په حواله هم، او دغه سی د ناستې پاستی او د مجلس په حواله، یعنی هر دوره د بلی دورې نه جدا وي. د مثال په توګه بزدا درته وایم چې مطلب په یونان کې چې کوم منظوم ډرامه لیکل کېده، نو هغه وخت چې د ډرامې کوم روایت و یا کوم ژبه چې وه یا کم کم جزئیات او شیان چې پکې کاریدل، د هغه په حواله ارسطو په هغه باندې سوچ وکړو او د هغه وخت منظوم ډرامې و بوتیکا یې ولیکله. دا بوتیکا و چیز ته وایي؟ دا بوتیکا یعنی د یو مخصوص زمانې و ګرامر ته، یا د یو مخصوص پیریډ و شریعت ته وایي. نو زه دایم چې دا رنګ د هرې زمانې خپل یو بوتیکا وي.
اوس نو د پښتو
چا د هرې زمانې بوتیکا لیکلی وي، چا نه وی لیکلی.
تاسو مخکې آیا سب د ماډرنیزم او پوسټ ماډرنیزم خبرو کړئ، زموږ په دې اوس روان زمان کې زموږ د ځوان شاعران چې د پوسټ ماډرنیزم او د ماډرنیزم خبرې کوي، او اکثر یې دا سیدی لکه مخکې چې تا په غتیری مرکه کې مونږ ته ویلو چې موږ ځینې اصطلاحات کارو خو له بده وخت نه پیپویږو. لیکوال اصطلاح لیکي مګر پویږي پینا. نو زویم که دغه مدرنیزم په شاعرۍ کې مدرنیزم یعنی څه، او په شاعرۍ کې پوسټ مدرنیزم یعنی څه، که دا زموږ د ځوانانو ته تشریح کړي چې هغوی پرې پوه شي.
ګور د جدید شعر څه مطلب زه به دا درته وایم، هغه څه بیل غوږونه نه لري او نه څه داسې بیل وجود لري، نه څه داسې بیل شکل او صورت لري. په جدید شعر او په روایتي شعر کې به زه دا ووایم چې دا فرق دی چې دا د جدید شعر چې دی دا به د روایتي شعر نه په دا معنی بدل وي. مثلا په روایتی شعر کې به یو چا چراغ استعاره استعمال کړي، او یو جدید شاعر به هم د چراغ استعاره استعمال کړي، خو جدید شاعر به د چراغ د استعارې نه یو ډیر لوی کار اخیستی وي، او دغه روایتی شاعر چې دی هغه به د چراغ د استعارې نه دومره لوی کار نه وي اخیستی. یا زه به دا درته وایم چې مطلب د یو روایتي شاعر فکر چې دی، سوچ چې دی، ویژن چې دی، هغه به لږ محدود وي، د هغه دایره به لږ وړه وي، او د جدید شاعر ویژن او د هغه د فکر دایره به لږ لویه وي. مثلا زه به یو دوه شعر درته وایم، یو به د وجودیت په اړه درته وایم، یو به مطلب د ماډرنیزم په اړه، بس د پوسټ ماډرنیزم په اړه به یو شعر درته مثال به درکم. مثلا مړ می خپل تنهایی نه کی ویریږم،
مړ می خپل تنهایی نه کړی ویریږم،
هم کلام یې ملتا سره دیواله،
هم کلام یې ملتا سره دیواله. واه،
اوس دا تنهایی څه دی؟ دا یو وجودی اصطلاح ده. مطلب تنهایی، کربوازیت، مرگ، آزادی، اختیار، عقل، پوسوه، جبر،
بله بله،
دا مطلب دیر مطلب لغویت، بیمانویت، لایانیت، دا ټول د وجودیت اصطلاح دی. اوس ګوره، په وجودی تناظر کې زه یو شعر لیکم، مړ می خپل تنهایی نکی یریگم، هم کلام یما لتا سره دیواله. اوس دلته چې دا زما کوم شک دی، دا زما چې کوم ګمان دی، دا دغ ځله یو وجودي کر به سره مخامخ کړی یم. دا زه چې کومه چیغه کوم دا یوه وجودي چیغه ده، یعنی دا د یو وجودي شاعر چیغه ده، یعنی یو ناره ده. دومره بلاته نای
لږ مکس بیا کو په شاعرۍ کې وجودیت، د وجودیت فلسفه لږه تشریح کوي چې په شاعرۍ کې وجودیت یعنی څه. بیا به د پوسټ مودرنزم او د مودرنزم هغه بیلګه ووایي.
وجودیت خو د یو مکتب نوم دی او په دغه کې مختلف خلک دي چې د هغو نظري مباحث په دې کې ډسکس شوي دي. مثلا کریکیګارد دی، جسپر دی، سارتر دی، کامیو دی. کامیو وای وای دنیا لغو ده، یعنی اس معنا نه لري. په دغه باندې مطلب دا هغه وړوکی کتاب لیکلی دی، د میت آف سیسیپس. پس یعنی په هغه کې صرف د په دغه موضوع باندې دا کتاب لیکلی دی، د دنیا یو معنا نه لري، لا یعنی د یو شی نشته پکې.
اوس که په شاعرۍ کې وجودیت
په دغه موضوع باندې چې د کوم لیکل کړی دی، یعنی په دغه یو شی نشته کې صرف په دغه کې مایوسي او مارومی ده، او دومره بلا مایوسي او مارومی پکې ده چې ما او تای مطلب سوچ هم نشو کولی. خو لیکن هغه دا مایوسي او مارومی په دومره هنر او په دومره مطلب دغه ښایسته طریقه باندې مطلب دا لیکلی ده یا په دا کتاب کې ځای کړی ده چې په همدغه کتاب وده ته نوبل پرایز ورکوي. دومره وړوکی کتاب دی.
آیا صاحب که زموږ
یو ما یو بل شعر هم درته
هغې ته راځم، د مډرنزم او د پوسټ مډرنزم خبره ته مخکې کوو. لکه هغه شعر وایي بیا به وروسته په
نو ما وایي. اوس مثلا دا یو ما د وجودیت په اړه دا یو شعر درته وویلی، دا بل زه تا ته د مډرنزم په حواله. بیخي یوازې هم ویریږم ډېر،
بیخي یوازې هم ویریږم ډېر،
هوا لاسونه راکړه مړ بشم،
هوا لاسونه راکړه مړ بشم.
اوس ګور په دې کې چې زه دا یم، دا مطلب د پوسټ ماډرنزم شاعر چې وي داغه شعرونه به لږ تجریدي بڼه لري، یعنی اسی ډېر ګنجلک شعرونه به وي، ډېر مطلب دقیق مطالعه به غواړي. بیا به مطلب ته څه داسې مطلب ډېرې معناوې نسې ځینې اخیستی. مثلا په اردو کې دغه دی، دا جون ایلیا دی، داغه شعرونه دي. خلک وایي وایي داغه شعرونه کول محال دي، بیا یوه معنا هم نه ترېنه راوځي که نه. نو زه دا وایم د پوسټ ماډرنزم شاعرانه اظهار چې دی هغه زیات سمبولیک او تجرید ته زیات نږدې که نه، داسې بڼه او داسې فارم به لري که نه. او ماډرنزم والا چې دي هغه به داسې ډېره نادره خبره کړي، یعنی تمثال نگاري به په جدیدیت کې او په پوسټ ماډرنزم کې په دغه تمثالونو کې به هم فرق وي. یعنی مطلب د ماډرنزم تصویر به واضح وي او د پوسټ ماډرنزم تصویر به لا هم وي، یعنی د شعر نه چې کوم تصویر جوړیږي
هغه تصویر به هم ډېر مهم وي،
تصویر به هم مبهم وي که نه. اوس مثلا په دا والا باندې ستا زموږ نن سبا دا زلمي شاعران دي، ډېر دارنګ شاعران.
همدلته ما پوښتنه هم کولی شي، آیا زموږ په ځوانو شاعرانو کې مودرنستان او پوسټ مودرنستان شته؟
بالکل شته، بالکل شته.
د پوسټ مودرنزم نظریه فلسفه کچیر ته په شاعرۍ کې پیاوړی شي، موږ یې د شاعرۍ د لاغښتلتیا پیلامه ګڼلی شو که د مودرنزم فلسفه پیاوړی شي؟
د پوسټ مودرنزم فلسفه یا د جدیدیت فلسفه یا نظری مباحث چې دي هغه دومره لږ نه دي چې مثلا زه به یو توری وکاروم یا یو شعر به جوړ کړم نو هغه به د پوسټ مودرنزم شرف ورباندې وشي. د پوسټ ماډرنزم شر نور باندې کیږي. ها دا به وشي چې دا د پوسټ ماډرنزم له مباحث سره مطلب دا ورته دی، دا شعر مطلب له هغو احساساتو او له هغو نظري مباحثو سره مطلب ارتیا
لري. ما پوښتنه همدا وه که چېرته پوسټ ماډرنزم دا مباحث پیاوړی شي، غښتلی شي، موږ په شاعرۍ کې په شعوري یا په غیر شعوري ډول وکارول شي، آیا موږ د ښې شاعرۍ پیلامه ګڼلی شو؟
بالکل. ګوره جمود چې دی هغه مرګ دی. ما ته یو چا وویل ته د خپلې شاعرۍ نه مطمئن یې؟ مال نه. ولولی مال دا یو خو زما د تخلیک مرګ دی او بل زما مرګ هم دی، نو که زه مطمئن شم نو زما کار خو تمام شو، نو زه لا پورې نه مطمئن. او دا نه اطمینان چې دی دا په ما کې تحریک پیدا کوي او پاتې شو لکه ته چې کومه خبره کوې چې دا رنګ به مطلب دا زموږ په شاعري کې فرق ډېر فرق پر راځي. حرکت چې دی که نه حرکت په خپله مطلب نوی نوی شیان په خپله رابرسېره کوي او پیدا کوي.
ډېره مننه پروفیسر ایاز کورودان. چې د پښتو ژبپوهنې او ګرامر نوم اخلو نو د نورو ژبپوهانو ترڅنګ مو د پوهان ډاکټر مجاور احمد زیار نوم حتمی ذهن ته راځي. هغه د کابل پوهنتون پخوانی استاد او اوس مهال د افغانستان د علومو اکاډمۍ مشاور دی. استاد زیار کلونه کلونه د پښتو ژبپوهنې په برخه کې څېړنې کړي، لیکوالي کړي او د شعر په ډګر کې خپل قلم آزمویلی دی. د فنکار په نننۍ برخه کې زموږ همکاري فرشتي غني له استاد زیار سره د هغه په ژوند او کارونو مرکه کړي.
فنکار استاد زیار، ډیره مننه چې موږ ته مو وخت راکړ او د ادبي مجلې په دې برخه کې تحصیل ځان سره لرو. په لومړی کې که دا راته ووایي چې څومره وخت کېږي تحصیل لیکوالي کوئ، څومره وخت کېږي چې ژبپوهنې ته مو مخه کړې ده؟
ډیره مننه چې تاسو زما زحمت وویسته او د خپلې مجلې په نمایندګۍ باندې تر زه پورې راغلی او د ژبپوهنې باره کې زما لومړی ویمکن یاسی تانګه زما د علمی پرنده او کارونو ټول همدغه ژبپوهنه ده. تر هغې مخکې چې زه بهر ته لاړ شم متعلم و محصل ومه، شعر و شاعرۍ سره مې مینه وه او لیکنې مې کولې. د چا خبره د لیکوالۍ د لیکوال په نامه یاد شوی وم. بیا ادبیاتو پوهنځي کې څلورم ته ورسېدم، هلته د ادبیاتو پوهنځي د مجلې معاون وم او د څو ورځپاڼو د هېواد اصلاح او نژدي سره خبریال وم. دغه کار چې تاسو اوس کوئ همدغه کار ما ته هغه زبانۍ کړې وې. چې فاکولټۍ راووتم همدغه ورځپاڼو مجلو راته وویل چې موږ سره کار وکړه. معلومه خوندولیزم دومره بس دی، نو به ذهني کریر پیدا کړم، یوه څانګه باید ویم، ژبپوهنه ویم، تاریخ پوهنه څوک باید ویم. هماغه و چې په ادبیاتو کې د ژبې څانګه مې انتخاب کړه او په هغه کې زموږ د بهر نه استادان راغلل او هغوی یو پروژه د افغانستان د ژبو د اساس په نامه دلته دغه کس زموږ د پوهنتون سره خبرې وکړې. موږ هغه وخت یو مؤسسه د ژبشناسۍ د ژبپوهنې مؤسسه هم درلوده د ادبیاتو پوهنځي په چوکاټ کې. زه لا په دغه کې وم په وروستي کال د ادبیاتو پوهنځي وم چې موږ امتحان ورکړ او زه پکې د دو ملګرو سره کامیاب شوم.
سویس ته چې کله لاړی تاسو هلته ماسټري وکړه که نه لنډمهاله زده کړې مو؟
نه، ما د ډاکتورا په نامه باندې برس واخیسته ځکه چې دلته کار کړی او د دې کار په پاداش کې هماغه د پروژې مشر پروفیسر رودار نومېده او دی د سویس د مرکزي پوهنتون د بیرن ډېر مقتدر او پیاوړی استاد و او آریان شناس یا آریان پوه زمونږ په ژبو او د ایران په ژبو باندې کار کړی و. د زمونږ آریان پوهان و او د هغه نه بل سړی نرویژیه پوهان ماګستیان و چې هغه د افغانستان د ژبو د پلار په نامه یادیږي او د پښتو باندې 15 کاله کار کړی دی او پښتو روانې خبرې کولې، لیکنې هم کولې. هغه ابتخاري پروژې رئیس و او زما استاد روزار شوي چې دی د پروژې پر مخوونکې او تخنیکي کارونه یې کول چې موږ دغه سوره چې کېږي د هغې ځنه ورغلي وو. او پروفیسر مرشه و ورته مې د بیرن پوهنتون سره خبرې وکړې. د اکادمي رئیس ما سره و، یو بل ملګری هلته مو خبرې ورسره وکړې چې زموږ دا نیم کاله پاتې پروژه د اطلس د افغانستان د زموږ دپاره یو ملي وچکه ده، باید چاپ شي او موږ تاسو ته دغه 15 کاره وشو تاسو ته سپارلي دي. کومه کاپي چې موږ سره پوهنتون کې وه هغه لاړه برباد شوه. نو هغه ویل چې دا به سره یو هغه وکړو سره یو تړون به امضا کړو جاوی لمخواز منگو اپاچی کارونو داد نرسبی تصوره اوکی
استاد که در خپل اثرونو پارا هم را تو وایت رو سمو چون به اثرون چاپ کردی دی دیره پا کما برخرا چرخی
مقالی می تو ضرور ترسی دی او کتابونم اینو که در اطلاس موضوع چاپ شی او سمو خمیلا یا پندوس سو پاسا چاپ کردی دی خود آقای که ادبی میرازی یعنی یوازی جرپوهونی یا لغت برخه پکیده چه درسی کتابونه دی پختو پخویا یا گرامر دی وی پوهونه یا واجه شناسی ده معنی شناسی ده چه در کتابونه دی تستوخه و بالاخره ده پختو و پختانه در جرپوهونی پرنا که
استاسی دلی که توپیر در نور سره چه دی در جرپوهونی پر برخه که خو نور کسان هم لیکنی کری دی یا در پختو در تاریخ و در جرپو پاره
دست خلکو کری دی چه نه سند لری او نه ریکارد لری دی لیکنو آقا من شاد نامه در آقا لورترین شاد نامه در دکتورا پس ماسره نمیم دکتری مدرسه ویس که واخسته نمدر اوستان سره اول زمانی مرگی پا دیگه واشه لویزیز اروپا ازان تا در تحصیلات سیستم داری پخوانه تاریخ ات دغاو دوزر اکالو دغاو آغا لبنه نظریه و نقشه ایده چه و چونده دغا شجره ده در یتر اروپایی که بی زی خواست چرا غیلی دی در گره یونانی ده یونانی پوری زمون خطی دغا شاخه ده چه دغا تا پارسی و پختو دغا تا خکاری بی بل جدول آغلی دره نوشته نظریه نه هزار اکاله تا خبره ورسیده زیکا چه ده اکلان پانتون در نیوی زیلیان بلجستان و جپوهان و پا گرده بانده دا ثابت که چه دا شپک زرکار نکی نه وزر رو ناته داره بلکه نه هزر کار پوری دا ثابت شویده چه آقوی اروپای نمون نبیل شویدی
بله استاد دغا روستای اثر چه تاسه دا پختو جبی پاره لکلی ده چون را وقتی ونی و چه پدی تحقیق و که چیر تولاره دا تحقیق ده پاره
دا کتاب چه پختو و پختانو پنا مې دیږي دا پروژه زما ډېر وخت نه وه او دغه اروپایي استاذانو نه چې ما څه زده کړي وو زما یو استاذ نه و چې هغه سویسی و مارګستان له ناروې څخه راته او ګیرویچ د کمبریج پوهنتون نه راته او هینینګ د لندن پوهنتون نه راته همداسې مې زموږ شاګردان مخصص دغه بلره تلو راتلي وه دا یو بل دنیا و بیخی من دیر چیز دکری و دیر استادان نم دکری خوزان دریت پیدا شد تو استاد مرگستان چیز اصلو و نروی شاه پختو باند دوله کار کرده و باوانسا بطول رو جوبی کار کرده سپر چیز بوله دیو اسم روسیه سپاره مزا چوک با او آویا که و روسیه سیمینار او آقا که دین دیر باندی نورم تینگ شو چی پختان ساکان دی دا پینزه پلاره دی پارسیان دی پارتیان دی میدیان دی اوستایان دی او پینزه پلار ساکان دی دا ساکان یوازی لغا ورده منصوبو پامیری پامیریان سوسم پینزیویش جبی و کبون لپاتی دی خو دا پختانو بارا که شکو وسا چه بلاخه بدی بروتو که دی آیتا ورد چه چه پختانو ساکان دی زیکا چه دون دا دغا دغا دی پارچی که چه کلیمه پا بی پختو که وو شرگی لکه ورور و لکه واورا هم دا غصی شغنی که بزی نور پا میرشو بگی واپرا ورتوی وو شرگی دا یه فرمولی سانتیفیک فرمولی سونیش غلطا وله هم دا غصی دال حالت شرگی جی خواسا اگوی دخوی منگا نسوی و پلامی بانی یه چیه وی جانتا نیدی
هر حرف دا پارا فرمولی جدا
دا فرمولی دا دری توری چه پا سرز کلمه که راشی پا پارسی که گاه پا دالو بیدی زمان پختو و پا میری رو بکی غین و وو لام دی دا یا فرمو دید چوگی نیشی دا کار نگه ریزی دا غا ندره ماتینگا که کتاب می چاپ که پا دو زرکی می خبر که می چاپ که سابی مرکز نه خو دا کتاب یواز جبهونی تاریخ خونو کنه دا خلکو تاریخو خلکو سر بینه پیدا کنه زر خرس شو ما به نور کار پیو که او دغه دری کار وشو چې دانش دا چاپ کړی دی
اصلاحات
او دا د ټولو اصلاحاتو سره او دغه نظریه چې پخوا شپږ اوه زره کلنه وه بیا او پښتنو به مې موږ شپږ زره کلن تاریخ لري په دې خبر نه وو چې دا نور پسې کېږي خو هغه نهه زره کاله خو زموږ د ټولو تاریخ دی اوس موږ ته شپږ زره کاله رسېږي چې موږ پښتانه شپږ زره کلن تاریخ لري.
ډېره مننه استاد ژوندی اوسئ.
استاد ژوندی اوسئ. ډېره مننه تاسو.
پوهنیار ګل رحمان رحمانی یو له هغو لنډو کیسه لیکوالو څخه دی چې د کیسو ګڼې ټولګې چاپ کړي. هغه کیسه د ژوند لپاره لیکي او د ژوند بیلابیلې خواوې په هنري بڼه پکې شرح کړي. د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې د ښاغلي رحمانی لنډه کیسه انتانونه وږمه جبار خیل کوي.
د سهار لس کمې لس بجې وې. دروختون د بیړنی واټ مخې ته د نورو ورځو خلاف یوازې ولاړ و. کله به یې خپل ساعت او کله هم تړلې دروازې ته کتل. دروختون یوه ملازم ورباندې غږ کړ: ښاغلیه، نن خو بیروبار نشته، څه ته ولاړ یې؟ چې وخت پوره شي بس اول نوبت ستا دی. شاته یې وکتل، رښتیا هم څوک نه و. شرمنده او خندنی شو، ترخه موسکا یې وکړه او په دهلیز کې په څوکۍ ناست ملازم ته یې وکتل. رښتیا دې ویل، دا یوه اونۍ مې بیخي مازغه له کاره لوېدلې. په روغتون کې د نظم او ډسپلین ډرامو بیخي له ما هم لاره ورکه کړې ده. د جیب خالي کېدو خو به درته څه نه وایم. د دهلیز په پاکه او منظمه څوکۍ کې ناست، لاسونه یې زنې ته ونیول او د دواړو لاسونو د شهادت ګوتې یې په لنډه زماني فاصله کې یو له بله سره منظمې جنګولې. ملازم بیا ورباندې غږ کړ: وروره، ناروغ دې څنګه دی؟ سید محمد شاته ډډه ووهله او ځواب یې ورکړ: څه هیله مې له یې نه ده راکړې. زموږ سره ټول راغلي ناروغان رخصت شول. دا دې ګوري چې اوس عاجل واټ کې یوازې زما مور د خدای هیلې ته پرته ده، بس هیڅوک نشته. خدای دې صحت ورکړي. سید محمد غلی و، په څوکۍ کې یې تکیه وکړه. دا ځل یې دواړه لاسونه د وسپنیزې څوکۍ د څنګ په پایا کلک ونیول. دقیقې ډېرې په ځنډه اوښتې. لس بجې شوې. د وره په سر شین ګروپ روښانه شو. د دهلیز څنګ ته د لف ګروپ ولګېد. دروازه یې خلاصه شوه او هغه ډاکټر راننووت چې څلور ورځې وړاندې یې د مور عملیات کړی وه. په لیدو یې سخت خوشاله شو او ور پاڅید. د ستړي مشي لپاره یې دواړه لاسونه ور وړاندې کړل. ډاکټر لاس پسینه کېښود او یو قدم شاته شو. خیر یوسې، د دهلیز دیوالونه، دروازې، غولې او چت له انتانونو ډک دي. په دې څوکیو هم د ورځې لسګونه کسان کېني او پاڅېږي. زه همدا اوس ګورم چې ورغوی دې له انتانونو ډک دی. لاسونه یې راټول کړل. دواړو ورغوو ته یې وکتل. کرخې یې د یو اتیا عدد په بڼه غځېدلې او بیا قطع شوې وې. هیڅ یې ونه ویل. له دروازې ورننووت. مخامخ په ډاکټر پسې ورغی. خو یوه نرس راتم کړ: صبر وکړه، د روغتون دهلیز له انتانونو ډک دی. د بوټ تلی او واسکټ به دې د انتانونو په ځاله بدله شوې وي. دا چپلکې پښو کړه او هغه آبي چپنه واغونده. هو رښتیا، دا پلاستیکي کڅوړه هم په خپلو لاسونو کړه. ځای په ځای ودرېد. د نرس په خبره یې عمل وکړ. ښي لاس ته وګرځېد. مور یې په کټ کې بې حاله پرته وه او نوی راغلی ډاکټر یې سر ته ولاړ و. پرته له دې چې له ډاکټر یې د وضعیت پوښتنه وکړي، په تندي یې ورټیټ شو. ډاکټر خپله څنګل ور وړاندې کړه: صبر، ته په خپلو سپیرو شونډو ډاډمن یې چې انتان به نه لري؟ ولې د خپل مور تندی میکروبي کوې؟ لطفا شاته ودرېږه، زه یې ګورم. شاته ناهیلې ودرېد. ډاکټر د کټ له سره د هغې دوسیه راواخیسته، پاڼې یې اړولې او هغه ته په خبرو شو: ته پوهیږي چې انتان ډیر مضر موجود دی؟ د ناروغیو قاصد ورته وایي. د هر ډول ناروغیو د لیک ظرفیت لري. دا ډیر مضر میکروبونه دي. د انسان د وجود ځواک او مقاومت زبیخي. ورو ورو یې له پښو غورځوي او تر روغتونه یې رسوي. بله دا چې شکر وباسه، دا خصوصي روغتون دی. موږ یې واټونه او دهلیزونه هر سهار مینځو. خو بیا هم که میکروسکوپ کې ورته وګوري نو د انتانونو او رمی با پکی روانی وی. خدای دی ورڅخه وساته. دوسیه یو کتله یو سپینه نسخه را وچا تکړه او شپک او قلمه در ملیه پکی ولیکل. ورزه تر هغو دارا ورسوه. د نسخه په لیدو حیران شو او په نسړی یو بیل ډاکټر صاحب همدا سات مخ کې می هم دومره راوړي، شاید په دې مخ مخ الماری کې به وي. ډاکټر خپل آینه کې اوچا تکړه او سید محمد ته یو کتل. زړون نه يم، څه چې درته وایم همغه څه وکړه. ورزه درمل په منډه راوړه. په 12 بجو به هم دومره نور راوړي. دا کوم دولتي روغتون نه دی. په لیف کې لاندې پورته کته شو، درملتون ته ورننه ووت. فارماسیست د ده په لیدو له خپل میز را تاو شو. شیبه وروسته یې له درملتونه تر خولې پورې ډکه کڅوړه راواخیسته. نږدې یوه نیمه یا دوی کیلو وزن یې درلود. ورو یې وویل، نن ورځې پیسې ټولې مازیګر 15 بجې تحویلوم. فارماسیست په غوسه ورته وکتل، د دې بیل واخله، 3,300 کېږي. عاجل ورته وخوت. له دروازې یې ولیدل چې دوه ډاکټران او یوه نرسې یې د مور کټ ته ولاړ وو. مور یې سترګې غړولې، له بې هوښۍ راوتلې وه. رنګ یې هم نن د مړې په څیر نه ښکارېده. نرسه په منډه راغله، د درملو کڅوړه یې ورڅخه واخیسته او د تیې بیرته د وتلو اشاره وکړه. په نزړه راووت. د دهلیز په څوکۍ کې یې ډډه وبهله. انتظار اوږد شو. ټوله شپه یې روغتون کې بې خوبي تېره کړې وه. په یوه شیبه کې یې سترګې سره ورغلې. خوب یې لیده چې ټول وجود یې انتانونو نیولی وي. عجیبه څیرې لري، خو اکثره یې لویو او د غټو لاسونو لرونکو انسانانو ته ورته وي. ګوري چې خپل وجود یې هم د یوې لویې غونډۍ په څیر شوی وي. انتانونه راځي او د ده په وجود خپلې داړې ښخوي. هیڅ درد نه محسوسوي. بیا هم له ویرې منډه کړې. انتانونه د خوړونکو وږو ژبو په څیر ورپسې منډې وهي. آخر ستړی شي. په پښو کې یې د منډې سیکنی وي. ځای په ځای ولویږي او د انتانونو میله ورباندې جوړه شي. وجود یې د پښو لخوا ورو ورو ختمیږي. یوازې غوږ یې پاتې وي. یو تر ټولو لوی انتان راشي او په غوږ یې خوله ولګوي. سخت درد وکړي. له خوبه راویښ شو. په څوکۍ نیغ کېناست. غوږ یې درد کاوه. مخامخ ورته پلن او چاغ نرس ولاړ وو او لنډۍ ګوتې یې د ده له غوږ نه لرې کړې. دا د خوب ځای نه دی. دا ځل مجبوره یم. ډول درته وبهم. پاڅه، یو بوتل مدني اوبه، یو څه جوس او دا سیرومونه راوړه. ډاکټر صاحب ویل چې که حالت یې بیرته خراب شو نو نن مازیګر مو له عاجل وارد څخه رخصت وو. موږ خپله ټوله هڅه وکړه. تاسې مو پاکستان ته هم د مور د وړلو ارمان زړه کې مپرېږدی. د نرس خبرې یې د غوږ درد هیر کړ. سر ورباندې وګرځېد. شیبه وروسته یې د زینو په کټاره لاسونه ایښي وو او لاندې ښکته کېده. یو ډاکټر په مخه ورغی. په اوچتېدو کې یې د ده لاسونه له نظره تیر کړل. غوښتل یې څه ورته ووایي. خدای پوهېده چې څه ویل غواړي. همداسې ورڅخه تیر شو. تر مازیګره یې له دوو نورو نرسانو هم د انتانونو عجیبه کیسې واورېدې. له یو چانه یې په موبایل پیسې هم راوغوښتې. مازیګر مهال د درملتون مالی برخې ته ورغی. د نن ورځې د درملو او بستر د وروستۍ ورځې بیلونه یې ورته کېښودل. پوره 20,000 افغانۍ کېدې. په دې کې ایله 3,000 د خپلې او پاتې نورې یې پور کړې وې. وروې شمېرلې. د درملتون دغه مسؤل چې مخکې د تا غوسه شوی و، پیسې په لاس کې په ډېر خوند واړولې راواړولې، شمارې کړې او بیا یې د میز په داخل کې کېښودې. لکه چې هېر شوی یې وو چې پیسې د یوه داسې چا په ګوته لګېدلې چې لاسونه یې له انتانونو ډک دي. څو شېبې ولاړ وو. دا تېرې لس ورځې یې نږدې هره ورځ همدومره پیسې روغتون ته سپارلې وې. هر ډاکټر خپله نسخه ورته لیکلې وه او بیا به د هم په درملو پسې لاندینی پورته منډې وهلې. نور یې جیبونه د کړو مزدورو یو لګټلو پیسو خالی شوی وو. څه نو ورسره پاتې. ناروغ یې ناروغ نه وښه شوی. دی و شیبې لپاره ځان هم ورته انتان ښکارېده. په سوچونو کې ډوب وو. لکه هم دا روغتون چې هم یو لوی انتان وي او اوس د ده د وجود د وینو په څښلو روږدی شوی وي.
او د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې د کوزی پښتونخوا شاعر ډاکټر اسرار اتل د ژوندانه د مور کیسه د نظم په ژبه کوي.
دا د ژوند د مور کیسه ده، دا د ژوند د مور کیسه ده، که غنم ده که دانه ده، دا د سولې پیداوار ده، دا په منډه نه ختمیږي، د یو کور د شور کیسه ده، دا په جنگ ناولې کیږي، دا په مینه مانځي کیږي. دا پښتو ده تاسو ګورئ، دا پښتو ده تاسو ګورئ، په سرو وینو باندې رنگ د وجودونه تیریږي، تاریخونه ته شرمیږي، د انسان له مړو ډکه، د حیوان له مړو ډکه. تاسو چا دا اورېدلې؟ تاسو چا د خپل کړی؟ دا که مړې که سوره ده، بنیادونه یې جرګه ده، دیره ده که حجره ده، خو ختمیږي نه، لانجه ده. دا کاروان دی د وختونو، دا کاروان دی د وختونو، د غټ شوره راتیریږي، د لوی زوره راتیریږي. څوک د چا آواز ته غوږ شي؟ څوک د چا خبره واوري؟ ته هم ړون یې، زه هم کوڼ یم، بس خو چغې دې وباسو، د هر کوره راتیریږو، د لوی زوره راتیریږو. دا که وینه د تړون دی، دا که وینه د تړون دی، کم دی ټول کورونه وران دي، رور د رور سره په شر دی، زوی د پلاره زورور دی. د دنیا د ګټې سوال دی که جلال دی که جمال دی، یار له یاره مرور دی. مودی کیږي یو ځای نشو، څوک که لر دی او که بر دی، چې بدبخت دی نو خوار دی، بس که خان دی زورور دی. دا که مینه ده خور دی، دا که مینه ده خور دی، مونږه دواړه پکې سوزو، مونږه دواړه بے باوره، مونږه دواړه نا خبره. تماکوره لبانه شي، د خوبونو ډیوه مړه شي، ښایست گل لکه د پاڼې د ازغو مینځ کې راګیر شي، خاپیری شي، له نظر رڼاګانې هم بلا شي، توراباند د خار باچا شي، بیا د چا په بل چا ناز وي، بیا څه مینه، څه روزګار وي، څه انجام وي، څه آغاز وي. دا که رنګ دی که تصویر دی، دا که رنګ دی که تصویر دی، بس ګډلې مو تقدیر دی. چرته سپین دی، چرته تور دی، څه وحشت دی، څه دهشت دی، په ذهنونو مو راخور دی. دواړه رنګه یې بېرنګا، دواړه مخه یې بدرنګه، مونږ پې بیا هم مینېږو، مونږ پې بیا هم خپه کېږو، مونږ پې بیا هم خوشحالېږو. دا ټول زړونه د کتو دي، ګریوانونه د کتو دي، چا د حسن قدر خرڅ کو، ایمانونه د کتو دي. دا موسم دی چې بدلېږي، دا موسم دی چې بدلېږي، له ذهنونو نه راوځي، له خوبونو نه راوځي، په دې ویړ کائنات خور شي، څه هوا شي، څه باران شي، څه ګلۍ شي، څه طوفان شي، مونږ ټول ورته ولاړ یو، مونږ ټول ورته لمدېږو، مونږ ټول ورته ګډېږو، تر خپو ټول لامده لامده شو، بس په خپلو اوښکو تر شو، که اوده شو، که اوتر شو، له هېچا نه خبر نه شو، د خپل ځانه خبر نه شو، بیا ټول عمر له خزان وي. دا موسم بیا نه بدلېږي. لنډه دا که دا کتاب دی، لنډه دا که دا کتاب دی، دا د کم ټکو جوړ دی، دا د کم سړي نصاب دی، دا د کم مذهب کتاب دی، چا چا کړی دا حساب دی. نه د دین نه د سادین شو، زلیخه مو پیدا نکړه، شنو خالونو نه شیان کړو، سلیقه مو پیدا نکړه، د یارانو سره ژوند دی، د مارانو سره ژوند دی. په میله کې تماشا ده، مار نولې هیڅ چا ګډ نه کو، د پاړو دکان چلیږي، ټول علم ورته ګډیږي. کیسه لویه نه وړه ده، کیسه لویه نه وړه ده، د ورور مقدمه ده، د یو خور د خولې خیره ده، د هر چا سره دوکه ده. ځکه لاره مو اوږده ده، ځکه لاره مو تیاره ده، زړه کې سپینه آینه ده، زنګ وخلې ده، ګنده ده. ژوند ژوند نه دی، ګزاره ده، چې مو یو بل ته اسره ده. دا د ژوند د مور قصه ده، که غنم دی که دانه ده، د یو کور د شور قصه ده، دا په منډه نه ختمیږي، دا د سولې پیداوار دی، دا په جنگ ناولې کیږي، دا په مینه مانځي کیږي.
دا که مینه د خور دی، مونږ دواړه پکې سوزو، مونږ دواړه بے باورا، مونږ دواړه بے خبرا. دا د ژوند د مور قصه ده، که غنم دے کا دان دا دا پمنڈا نہ ختمی گی دا دسولے پیداوار دے دیو کور د شور کی صدا دا پجن ناولی کی دا پمینا